دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبری ساعت کې زپا امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ستړي مشي وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د عبدالحی کاکړ.
اول سرټکی تازه خبر دا چې افغان چارواکي دا کوي. په ډرون بریدونو کې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسلوال وژل شوي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی. روس د سایبیریا په سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. او سم د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ډرون بریدونو کې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسلوال وژل شوي دي. دا بریدونه نړیوالو ځواکونو بیګا د شپې نه وخته د خوست ولایت د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو د گاګي پر غره کړی دي. ولسوال جاوید چوشان مشال ریډو ته نن وویل چې په برید کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي. د علي شیرو
تریزیو ولسوالۍ کې بیګا د شپې 12 بجې او 3 بجې د ټول چارو بمبار کړی دی. په حدودو کې 14 نفرو ته تلفات رسولی دي. یو ډاکټر خان کمانډان چې هغه دغلته راس کې وو هغه هم شوی دی وژل شوی دی. بعضې د کلي نه یغې خلک دي، مسعود دي، وزیر دی.
جاوید جوشان زیاته کړه په وژل شوو کې د وزیرستان د مسعود سیمو سوال هم شامل دی. خپلواکه سرچینو د دې ادعا او تصدیق نه دی کړی او نه هم وسلوال طالبانو څه ویلي دي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په 4 ورځني سفر افغانستان ته تللي دي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د سفر هرکلی وکړ.
مونږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر کچ رابطو ډاډګرنه کوو او زموږ باور دی دې سره به دواړه ملکونه یو بل ته نږدې راشي.
کابل ته د پښتنو مشرانو د سفر په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی. د دې ګوند پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک نن مشالې د ټول اسفندیار ولی خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره ولیدل.
دوی ورته وویل چې د کاریډور په خپل لار اقتصادي راهداري چې د پاکستان او چین د پدری چې عوامي شفافیت تشویش دي هغه د رفقول د پاره وو کوټلې ګامونو چې تیږي نو په دې لحاظ سره موږ ویلی چې په مجموعي توګه مثبت وو. خو دا به وګورو په دې باندې څومره عمل درآمد کړي.
خوبل خواده خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشغر کوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد به احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه پر ورځ نوښته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه شوی چې په لومړي سر کې به د خیبر پښتونخوا بلوچستان له سیاسي مشرانو سره ویني. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر کوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوچستان سیمو پنجاب ته اړول شوی او ټولې ګټې پنجاب ته رسوي. خو مسلم لګون په مشري حکومت دا خبره نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیل دکاندارانو وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان موضوع ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه پر ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ویل مارکیټونه ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي. د میرعلي د دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلو کورونو روپیو تاوان موضوع ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی ول د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي طرز جوړوي خو دکاندارانو ته د موضوع په اړه تروسه څه نسی ویلای. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یوه داسې پېښه وه چې ډډه ورزخه کېدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبه پر ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. جان کیمبل وویل دا یو حادثاتي تېروتنه وه. امریکایي ځواکونو به هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له پېښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ماتله کړي دي. خو چان کیمبل نه په دې کسانو کې د چانوم واخیست او نه هم دا وویل چې ټول د څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ په هر کله کړی دی. دا لاغ وروسته دی چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټران پورې روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه ډېرس کسان ووژل شو. د روس سایبیریا په کران سونیرسک سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول 26 کسان سپاره وو چې نن په ینیسی دریاب کې راغورځي. ځینې کسان روغ رمټ راایستل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د لوېدو د وجې پلټنه پیل شوې ده. د ترکیه فوج یو ریکارډ سوی ژغ خپور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکو تر رانسکرو کولو له مخې خبرداری ورکړی. دغه ژغ کې په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. دغه پیغام څو ځلې تکرارېږي. ترکیه ټینګار کوي چې له مخې چې دغه الوتکه رانسکرو کړي په 15 منټو کې لس واره روسي الوتکو ته خبرداری ورکړي. دغه پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي داسې ښکاري چې د ترکیه لخوا د روسي جنگي الوتکې وشتل یو وار له مخه پلان شوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیه د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وکړه. ترکیه وایي روسي الوتکه ځکه رانسکوره کړې چې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کوله. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میډال د روس اتل هغه پایلټ تور کړی چې د نومبر په 24مه وروسته له روس لاغه وشه سو چې سو څلور وشنګ الوتکې د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکې په ډزو رانسکور کړه. اولیک پېشکوف ته دغه میډال د ورکول حکم د چهارشنبه پر ورځ د کرملن په وپاڼه کې خپور شو. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیخور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په یو سل و روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو شپږ روپۍ او په یو سل یو شپږ روپۍ او یا پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپۍ 50 پیسې او په یو سل 14 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ او په 29 روپۍ 13 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 25 پیسې او په 23 روپۍ 25 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 25 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 421 کیلو هرتز اوري. په خوست کې د بی پلوټه الوتکې په دوو حملو کې 14 وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان ته د پښتنو ملت پالانو سفر ستاینه کوي.
وی انکرېج کانټیکست برینګینګ د ټو کانټریز کلوزر.
خیبر پختونخوا حکومت وایي کوي وفاقي حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه ژمنې پوره نه کړې نو احتجاجي تحریک به پیل کړي. اف ټی ایم ای وایي د باړې به کور کړل شوی خلک دې کلیو ته د ستنېدو فارمونه ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو مظاهره کړې او تورې پورې کړې چې صوبایي حکومت د سکولونو کتابونه پنجاب ته چاپ ته استوي.
دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي چلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا.
ترکیه د یو غږ په خبرولو ویلي ویشتلې روسي الوتکې ته لس ځلې خبرداري ورکړې و خو روسي پیلوټ داره دوي. لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د خوست چارواکي وایي په تریزو او علي شیرو کې د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې په بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي. د تریزو او علي شیرو ولسوال نن مشال راډیو ته ویل بي پيلوټ الوتکې 13 شپه 2 ځلې د گاګي پر غره بمباري وکړه. د په خبره په حمله کې د وسلوالو یو قومندان ډاکټر خان په ګډون یو شمیر وزیرستاني وسلوال هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د تریزه او علي شیر ولسوال جاوید جوشان مشال راډیو ته وچی بي پيلوټ الوتکو بيګاش په 2000 د گاګي پر غره بمباري کړي چې لګ تر لګش 14 سوال پکې وشل شوی دي. گاګي غر د قبایلی سیمو له پولیس سره نږدې نه خطای دی. د پوینا په دې بمبار کې د طالبانو د 50 کسیز د لري قومندان ډاکټر خان او د درې ملګري هم وشل شوی دي.
د علي شیر تریزه ولسوال کې بيګا د شپې دولس بجے اور درے بجے دیٹرون چارو بمبار کرے دے حدود کے شپارس نفروں سے تعلقات رسولی دی اور دی دغو شپارس جملے نا یو ڈاکٹر خان کماندان چاہا دغلتا راس کے وہ آغام شوئے دے وجل شوئے دے بازے دی دکری نا یغی خوا خلق دی مسجد دی وزیر دی چاہو یو سجنا پنامے کماندان دے آغا دا سی تحقیق معلومات نشتا خدا دا سی اطلاعات کشفیور گرن وائی چاہا موجل شوئے دے
دا پیخی دی سیمی یوتن اسیدون کی دنوم نخود لو پشارت مشال رو ریتو ولچی تیرش پا دگاگی پر رد دوزاری دی درون الواتکو برید وشو چی تر پینزل سپری کسان پکی وجل شوی دی دا ویل وجل شوی کسان مری نیم پاکستان او نیم هم خوست ولیک دول شول دا تریزه ولسوال ولچی داکتر خان دا وستوالو دیوی پنزوز کسی دی دری قماندانو او دا پول دوار وغارو تا تگورا تک کوا دا وستوالو دا وجل شوی قماندان داکتر خان یوتن کلیوال ولچی د نوموړي قماندان او یو بل کلیوال چې د ده سره یوځای وژل شوی و مړي د پنج شنبې ورځې په غرمه د متون د مندوخیر کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شول. د یادونې وړ ده تریزي اولی شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې کور مې سره پر پوله پراته ده. څو ورځې وړاندې هم په یاده سیمه کې د ډرون په ورته برید کې تر شلو ډیر پاکستاني وسلوال وژل شوي ول.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان ته د پښتنو ملتپاله مشرانو سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دا خبره ونه کړه چې آیا د مشرانو د پاکستان حکومت څه پیغام هم کابل ته وړی او کنه. د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشران او سیاستوالان نن کابل ته تللي او وایي افغان ولسمشر اشرف غني ورته د سفر بلنه ورکړې ده. تفصیل ریاض مسقیل راکوي.
مشال ریډیو چې کله د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د پښتنو سیاستوالو د کابل د سفر په اړه تاسو کو نو د دوازه هنه کړه چې آیا دوی د حکومت څخه پیغام وړي. البته د دې سفر هرکلی یو کو د ویناوه
مونږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر کچ رابطو ډاډګرنه کوو او زموږ باور دی د سره بدوان ملکونه یو بل ته نږدې راشي.
Bringing the two countries closer.
دا راز مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویناوا د دورې نه وړاندې وزیر اعظم سره ملاقات کې په ټولو مهمو چارو خبرې کړې دي. زیاتوي
چونکې عوامي نېشنل پارټي مشران او څو نور سیاسي مشران د پاکستان نه افغانستان ته روان دي او یو درې ورځنی سفر ته کابل ته، نو چې افغانستان او پاکستان منځ کې د سولې کمی خبرې وي او په سیمه کې په امن کومه مسله ده، ترهګرۍ پر ضد ترهګرۍ خلاف مبارزه او امن قائمولو لپاره چې کومه هلې ځلې دي، نو په هغه هم خبرې کړې شوې.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دورې سره د پاکستان حکومت هیڅ تعلق نشته او دوی د افغان مشر په بلنه د کابل سفر کوي. په غیر سرکاري کچ دورې څومره اهمیت لري او دې سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
د پارلیمان دا غړي دي او یا منتخب شوی دي، خلکو دې ته رائے ورکړي ده، نو د دې بیا رول اهمیت شته او د دې اهمیت ځکه اوس زیات دی د دې سیاسي مشرانو چې د حکومتونو ترمنځ د تعلقاتو کې ډېر زیات خرابې راغلي دي، نو په داسې وخت کې د داسې مشرانو نو تاګ او بیا د خبرې کول دا غي نه خو امیدونه غي سره وابسته کی دي شي. او دا خبره ده دا هر وخت چې خلک خبرې کوي چې د ولستر منځ تاګ را تاګ د ولستر منځ تعلقات دا ډیره خبره ده چې د اختلافات او باوجود دغه لار چې دا ټریک چې دی دا قائم دی، بلکې د له نور ودا ورکول پکار دي.
د یادونه ده چې وخت په وخت د پاکستان افغانستان پارلیماني غړي مدني ټولنې او خبريالانو په ګډون مختلف پلاوی په غیر سرکاري توګه د یو بل د ملک سفر کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه وفاقي حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسوي. د اعلی وزیر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی ک وفاقی حکومت خپل ژمنې پوره نکړي نو پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړل شي. د پښتونخوا حکومت د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم شامل دی. غلام غوث معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي. او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د سارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، پښتو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچول ما، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سلکه بیوروکریټ هغه واچول. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغلو، د افتاب شفاف سره مې راغلو. هغه پریزین د پات چې کله دوی متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شهر کلکرم سره د تړلو لپاره دی. یوه نه نشته، ما دا سینکبال ته ویلي وو چې سره تصادف کړه چې که د کاریډور د فنډ نه مغربي روټ لپاره یوه روپۍ وي، یوه روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
اعظم صاحب د خپل وادي نه اروسته شوی دی، هغه د پاکستان د مفادات په ځای زیات خیال د پنجاب د مفادات ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي، د پکار دار چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شول دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان وفاقي حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه به یې اندېښنې ختمې کړي. د ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال راډیو ته ویل تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ولیدل او د اقتصادي لار په اړه یې ورسره خبرې وکړې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د ګوند مشر اسفنیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار، فاټاکې اصلاحاتو او د قبایلي سیمو بکور شوي خلکو بیا بحالې په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفنیار ولی خان ته د اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه د اعتراضاتو د لرې کولو ډاډ ورکړی دی.
دوی ورته وویل چې د کاریډور پکلا د اقتصادي رهداري چې ده د پاکستان او چین د پکړه چې عوامي شفافي تشویش دی هغې د رفع کولو لپاره به کوټلي ګامونه اوچتېږي. همدغهرنګه د آی ډي پیز د بې ځای شوي خلک چې زموږ دي، د شمالي وزیرستان او د فاټا د نور پښتانه چې بې ځای شوي دي، هغوی لپاره هم نواز شریف ورته وویل چې تاسو په غوښتنو به موږ غور کوو چې هغوی کورونو ته لاړ شي، هغوی لپاره د خیر ښېګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی شي په مجموعي توګه
یاد دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه سیاسي ګوندونو لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو او عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا غوښتنه شوې وه چې د اقتصادي رهداري مغربي لار د پخواني نقشې باندې وساتل شي او په دې کې د بدلون ونه کړی شي. حکومت دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې په مغربي لار کې بدلون نه دی شوی. د ذکر د روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ سر تر سره د مکملولو او د سمکې د اخستو عمل پیل کولو لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو.
د رابی اکرم خان رپورټ موارد. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته ویلي چې د مذهبي لګکیو خځو په زور د ودولو او د هغوی د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي. د کمیټې تیر مازیګر پر حکومت غږ وکړ چې د اقلیتونو د حقوقو په اړه د قومي اسمبلی موجوده بل منظور کړي. د دې موضوع تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مخام د بشری حقوقو لپاره د سینټ قائم کمیټه غونډه کې چیر پرسن نسرین جلیل له حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې داخليتونو د بچو سره په زور ودونه کیږي او په زور د هغوی د مذهب بدلولو هڅې کولای شي. باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي او کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی دی هغه دې په متفقه توګه منظور کړي. په دې حواله د یادې کمیټې غړي سینیټر ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل
چې په دې باندې دې یو قانون سازی وشي چې په سند کې دا ډېر زیاته مسله ده چې داسې هلته کمپیوټر کې یا داسې ځایونو کې کم هندو ښځې دي هغې باندې جبري مذهب بدلي او بیا ورسره نکاح وکړي نو هغې کې دا دغه وشو چې کم هندو میرج دغه دی ایکس دی کوم چې په نیشنل اسمبلی کې دې وخت کې دی پیش کړی دی نو هغې دا وایي چې دې باندې جسټس بګوان داس او ایم ایل اے انکار کړی دی ډېر زیات او دې وایي چې دا هر څه پکې مونږ کور کړي دي.
کلی چې مشال ریډیو د بشری حقوقو دیو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په سند صوبه کې دا رنګ ډېرې پیښې مخې ته راغلي دي چې لکه بلې د هندو برادری خلک له پاکستانه تللي کوم چې د فکر وړ خبره ده. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
تاسو وګورئ په نن شکم دې ګڼ تعداد کې شکم داسې اقلیتونو هغه همسایه ملک ته شفټ شول او هغه وجه دا و چې دلته کې داسې واقعات چکمو هغه ډېر نه بس پورس زیاتی دل په دغه مخنیوي لپاره چې کوم بل چې هغه مو شوه دي نو کافي ورځونه هغه بل په سملای کې پینډینګ دي تر څو پرې چې دغه بل دی پښه او داسې قانون سازی نه شي اقلیتونو ته به په دغه قسمه واقعات چې کوم دي هغه مخه مختی په اسلام کې هم داري چې تخز نو تاسو سنو کې هغه چې تواده کې دا چې کوم دي اسلام هم دا وایي بشري حقوق هم دا وایي د دنیا قانون هم دا وایي چې بغیر د چا د مرزه نه هغه سره دور زبرستي کول چې کوم دي کنه
یاد دی وی چې د نهه پورس د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلي د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې ویلي و چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو پیښې ورس پورس سیوا کیږي او له دې به پاکستان ته ډېر زیات زیان ورسي. باید چې د دې مخنیوي وشي. دا دې هم یاد وی چې د هندو برادرۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار سو وخت وړاندې په قومي اسمبلی کې ویلي و چې په پاکستان کې د زور او زیاتی له وجې هر کال 15,000 هندوان له پاکستانه کډه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره FDMA وایي د باړې هغه بې کوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له 1 نیټې څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. FDMA وایي د VRF په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکتس لیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدی شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کېږي او نه هم مالي. خو د باړې بې کوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال دا اسناد نه لري او حکومت د فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMA لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې VRF فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 1 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسناد ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او ATM کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. FDMA وایي چې د باړې اکاخیل، شلوبر، کمبرخیل، برکمبرخیل، ملک دین خیل او کمرخیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 1 نومبر نه پس یې په 2 هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا به یې د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بی برخې وي. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدای وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي.
دا VRF فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سکیورټي فورسز والا تلاشي اخلي نو چې د سره VRF فارم نه وي نو په اخیرو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمه چلیږي چې یاره ته د علاقې سړی نه یې. دغه خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي. دا یو اجازت نامه ده دغه لپاره وی آر اف فارم د لپاره دا دی او غزي دینه د چټ ټایم ورکی دا د دوه اوفته کار نه دی دا دوه میاشتو کې دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دانش کولې نو مو مهرباني لرم چې موږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دي
یو بل مشر جاوید شاه پردی وویل
خلک ډیر زیات پاتې دي په شو قبيله وایي چې کم نه ټایمینګ هم نو خبره ده موږ دا دو چې یو خدای ته وکړي چې هر یو کوم له خوره د خپل خپل ډیسک جوړ کړي دا ما خبره ده چې په خور دا دو چې لګون کې موږ لا ټایم روکړی شي ځکه چې د موږ خلک ډیر لره لره لوکو کې پروت دي کنه نو کم از کم چې موږ دا ټایم
د باڑی د کډوالو د غوښتنې په حق له مشکله د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوي وخت کې به د ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي
کمپلیٹ نو شو مونږ ته پتا ولګی چې را خلک بیا هم راځي نو مونږ دې کو چې وی آر ایف سنټر چې کمی نه آوي ته مونږ رو دې نو دې زر تر زر دا ساين کی چې دا گورنمنٹ دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي خپل وی آر ایف او غیر ساين کی خپل اے ٹی ایم کارڈ واخلي خپل نور اسسمنٹ واخلي
یا د دیویش د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنې دل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان میرامشاه میرعلي او د تخیلو دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په نوم ورغلي پیسې دې ورکړل شي دوی چې دوی خپل ړنګ کړل شوي دوکانونه بیا آباد کړي دې کاروباریانو تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په بیا بیا یې له حکومت غوښتنه وکړه خو اوس ښایي په احتجاجونو لاس پورې کړي دوکانداران وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې د دوی مارکیټونه او دوکانونه ړنګ کړل شوي دي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دوکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دوکانونه ړنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي د میرعلي دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی ته په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوی
چې میزو زیات نقصانات وشول د میر سمانی نه د خور سره ملاو کړو حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي آینده نه پوره کثیر ته د میر سره تاور وشو به میزا روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي دا غو روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
د وټ منزا مشورونه راغوشتي دي او دا ټول تاجر برادری د تخیل میرلی مرامسا دې خلک راغله دا دې خلک په اربا غری په نقصان شو دا او په کارځلو نه شو دي او دا وتم یاشت دې دا د هوځای دوکو د گورنر پره فور کمانډر پره د سیاسي پرټي په دې خلک ترګه وګړه په نن تاریخ پره دې سو نتیجه نور وته نه دي کاندورون دامه طلبه د وټ منزا قوم نه کو د پولیټیکل نه کو چې چرته میزه خبره مراسته ونه شو به میزه ا کی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو یې میر سره ودا کړی و چې تو نه به ځکه میټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګوره میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی هي میر حق دوري مو سره دا ودا کړی و د تو په ځای شي زدي کندور زغورت شوای زتا هیرې مونږ خلک ارزه غوړي مونږ خلک داړه ټکوي
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیه با تر هغه بنو غلام خان شاهرا ترانزیت شروع نه کړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازاله با په هر صورت غواړي په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه با په نوی پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلی او پر دې اړه غور روان دی
د عمر دراز وزیر رپورټ مو اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د ماخام پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره
افغان چارواکي دا کوي چې په ډرون بریدونو کې د وسلوالو طالبانو مهم قمندان ډاکټر خان په ګډون شپاړس نور وسلوال وجل سوي. دا بریدونه نړیوالو ځواکونو بېګا د شپې ناوخته د خوست ولایت د تریزوی او علیشیر ولسوالۍ د ګاوې پر غره کړې ده. د دې خبرې تصدیق د ولسوال جاوید جوشان مشال وکړه. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په څو ورځني سفر افغانستان ته تللي دي. په دې کې په پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان، عوام پارٹی مشر محمد خان اسکزے، قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شرفاو شامل دی. عوامی نیشنل گوند وائی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف دلی دینی پر محل ددی گوند مشر اسفندیار علی خان ته د چین پاکستان اقتصادی راہداری لاری پاڑا دشتان دیشنو دلیل کولو ڈاڈ ور کڑی گی. ددی گوند افغانی سینیٹر افراسیا پٹک نن مشر ریڈیو تول اسفندیار علی خان پرون د نواز شریف په بلنه لاغ سرا په اسلام آباد کې ولیدل. د خیبر پښتونخوا حکومت وائی کاجگر گوادر په اقتصادی لار کې د بدلون پر ضد په احتجاجی تحریک چلوي. دا خبر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکاندارانو وایي که حکومت دوی ته د رسېدلي تاوان معاوضه ورکړي نو احتجاج به پیل کړي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پېښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوه. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د روس د سایبیریا کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول 25 کسان سپاره وو. د ترکی فوج یو ریکارډ سوی غږ پور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکې ته تر نسکر کول لمخه خبرداري ورکړي. دغه غږ په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میدان د روس اتل هغه پایلټ ته ورکړي چې د نومبر په 23 وروسته له هغه وشو چې جنگي الوتکه د ترکی شام په پوله د ترکی چټ الوتکې په ډزو باندې سپوره شوه.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. وسه مرزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لوري ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردم شماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردم شماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری د ځنډولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپې وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بورۍ برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلعي حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمې مو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دی ورته سخت نه سخت سزا ورکړی شي.
مطبوعات برطانوي ګارډین ورځپاڼې د عبدالباسط په نوم د یو مایوبا یا معذور زنداني کس د مرګ سزا ځنډولو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې موضوع څېړلې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو او د افغان سرتیرو نیولو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستان حکومت پرون سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوو نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسه سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپور تکړي چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخلي اخبار شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې ریپرایو مشري مایا فو ویل دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویل دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروسته لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سې شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بېړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بېړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې پوځ د یوې غږیزې ټوټې په خبرولو ویلي چې روسي جټ الوتکې ته یې څو ځل مخکې خبرداری ورکړی او په انګریزي ژبه په دې غږ کې د لار بدلولو غوښتنه شوې. ترکیه وایي د روسي الوتکې تر ویشتو مخکې لس ځلې ورته خبرداری ورکړی خو له دې پیښې ژوندی وتلی روسي پیلوټ وایي دوی ته هیڅ خبرداری نه دی رسېدلی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسي جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو دمخه ورکړی و. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه له وړاندې هم ویلي وي چې د دوی هوایي حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته یې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هغه په پام کې ونه نیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسي سو څلرویشت ډوله جټ الوتکې هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل چې دوی هغه سیمه ډېر ښه پیژندله چې پر سر یې الوتنه کوله او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ننوتې.
никаких предупреждений не было.
دوی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی راکړل سوی نه د رادیو لاري او نه مصلي تل دي. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوښيي خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنې برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تیښتې معنا او اجرا کړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاته سو چې بیا وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سوریې په خاوره کې وموندل سو. دوهم پیلوټ بیا مځکې ته تر رسېدو دمخه په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو. د ځینو راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیلوټ اولیګ پیشکوف ته چې په دې پیښه کې ووژل سو د خپل هیواد تر ټولو لوړ افتخار او د روسیې د قهرمان زمان لقب ورکړ. د ولسمشر پوتین دغه حکم د نومبر پر 15 د کرملین پر وې پاڼه خپور سو. له دې کبله چې روسیا د خپلو پوځي تلفاتو په اړه معلومات نه خپروي، نو ځکه په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې ولې دغه لقب پیشکوف ته ورکړل سو، خو په اعلامیه کې دومره ویل سوي چې دا لقب تر مړینې وروسته ورکول سوی دی. په همدې اعلامیه کې ویل سوي چې د روسیې د سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته چې د ژوندي پاتې سوي پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال په سوریه کې ووژل سو، د زړورتیا مډال ورکړل سوی دی. دغه راز ولسمشر پوتین همدا افتخاري مډال د پیښې څخه ژوندي پاتې سوي پیلوټ کنستانتین مورختین ته هم ورکړ. بلخوا امریکا او نړیوالې ټولنې هم د دې پیښې په غبرګون کې ویلي چې ترکیه حق درلود د خپلې خاورې او پولې دفاع وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دوی شک لري چې دا پیښه د تصادفي وي. لاوروف وړاندې ویلي و چې مسکو د دې الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او آماده دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې شریک کړي.
د فریبا ظاهر رپورټ موري د امریکایي پلټونکو ویلي د اکتوبر په میاشت کې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون بمباري و تیروتنه وه. له دې سره سره امریکایي ادارې هغه پوځیان هم ماتل کړي دي چې په دې برید کې ښکېل ول. د کندوز پر روغتون په بمباري کې تر 150 زیات کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل ول. د افغانستان ولسمشر دفتر د امریکایي د پلټونو هرکلی کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
but avoidable accident
دا یو تراژدی و دا سه پیخه و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تروتنه و زه تاسو ته دا ویلشم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیخه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation
de America de mili tahqiqat o tarsang de afghan o nato de mulki talafat o de selene gatim ham tahqiqat kalaydi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de nato umumi munshi ulas mashar ghani aw dr abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په 3مه ترسره شو لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او 28 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارخ څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا چیرنه شواهد او حقایق ته په پام تر سره شوی او اشتباهات یې منلی دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
احمد شیبر رپورټ موریدل. امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش زیاتېدونکي نفوذ په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي دا ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته کسان هم خپلو لیکو ته جذب کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وه چې د دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په 2 هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اگست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګیږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې لفالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکن کاږي هم سګ دوبه د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر دغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستاني ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بیلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډېر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډېره پاکستان ته بګوتې نیولو سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نور شیانو خپرولو کار نه استوي. د خلکو نن په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې چاپخانې وتړل شي او دوی به بیروزګار شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیډو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پختونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پختونخوا خوشا سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس بند دي 10-12,000 ورک فورس دي بیا سب کانټریکټرز دي زموږ جی بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سټیټ ټیروریزم مکوي. ډېره غریبه صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات
دي. دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسیشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دې کې دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي. کم ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کوي. موږ د دې صوبې خلک یو دا کار ډیر مودې نه کوله گیایو خپل د پی ټی آی ورکرز لیکن مونږ نن توبه وستاله نو دی لم وړ ورک دی دا پاره چې مونږ دانن روزګار نه به غم شو. التزم عمران خان صاحب دی هغه وی مونږ 80% بند کارخانه او چلولې چرته دی دا د سوک ورک ادارې پټونه چې کم چالو کارخانه دی 100 کارخانه تاسو بند وی لګی آی اوس دوی چې دا ټینډر سیستم لاله سو 85 کارخانو نه دوی د صبح خیبر پختونخوا 15 کسان را وسته نو ټول اؤټ کړی جی.
ولی هم پدې لړکم چکلا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره 300 واری د تماس نیول هڅه وکړه د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو د لکوکړه کچری صوبای حکومت دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانه او کارخانه به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقې نه کېدو په خبرګون د روان میاشتې له 1.5 نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال رډوت ویل له 3 کلونو راهیسې هیڅ ترقې نه کیږي او پر خپل پخوانیو مرتبو یا عہدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یو ونې وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د محمد جنسی د سرکاری سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو کې بیا هم د هغوی د ترقی مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. دغه استادانو د دریو کالونو نه زیات وخت وړاندې د ترقی اعلانونه خوش شوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقی نه دوی ته نه دي ورکړل شوي. کریم خان استاد په سبحان خوان های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 استادان چې ونو هغه مخکینو گریډونو ته بیل شو هغه ډېر تریور شو او د دې سره زمونږ د پاټا د ټولو استادانو چې دا تقریبا 15,000 استادان دي د دې ټولې ترقې لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین د غازی بیګ بر محمد جنسی د یو سکول استاد دی او وی ویل
زمونږ استادانو په بر محمد کې د سی ډیوټي کوي چې په ملیشیا په کیم کې کوي چې ملکانم ټول یې ریټي شو دي ګره بیا سار خپل ډیوټي لراځي ډېر د مشکلاتو سره ډیوټي کوي. کله تا وای تاسو مرکز نه وړاندې او کله وای تاسو د صوبې نه وړاندې په دې کې زمونږ حیثیت کیا ونه مانا یا دې مرکز ومني یا دې صوبه ومني زمونږ په دې داغونه دغه مطالبه کوو.
د جماعت اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پرې خوځو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
مونږ ته اوس دا پته لګېږي چې زما سر څوک دی آرمي زما برازي زما وزت کوي پولیټیکلي زما وزت کوي تحصیلدار رواني چې هغه وته نه دی ډیپټي را نه وته چې ډیپټي وځي خزادار را نه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکفورس والا منیجمنټ والا را نه وځي چې هغه وځي د نورو برازي ټول اخیر استاد خو خپل ټیچر ته پرې نه خوده چې هغه ټولې مرحلې ته تیرې چې اخیر کې بیا د ریپورټ کو تک را خلاص کړي سر لا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه بیا خپل کلاس ته ټیم ورکړي.
او ملک دین وویل چې هغه د خپل حق غوښتو لپاره پراتلونکي عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړې ده چې موږ د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کومه به دغه باندې مونږ نه شول نو به موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفال کوو موږ به سکول نه بندوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاش کال 2012 کې ترقیانی شوي خو د قبایلی سیمو استادان لا هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي. دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمری گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 121 په لنډو سپو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د خبریالانو حقوقو په اړه دوه ورځنی کانفرنس نن هم روان دی. د یوې نه حکومتي ادارې په مرسته په دې غونډه کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو او د حل پر لارو یې بحث کیږي. احمد الله معلومات راکوي.
د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې روان دوه ورځنی څلورم قامي میډیا کانفرنس کې د ملک د 15 ضلعو نه راغلي صحافیانو وینا وه چې نه صرف ورته د خپلو ادارو لخوا جایز حقونه نه ورکړی کیږي بلکې حکومت هم دې لړ کې خاموشه دی. په کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د صحافیانو یو شمېر تنظیمونه دا وخت فعال دي خو د دې تنظیمونو مشران هم صرف د خپلو ګټو لپاره کار کوي او د دوی د مشکلاتو ورسره هیڅ احساس نشته. د دې کانفرنس تابعه یو غیر سرکاري ادارې انډیویجوال لینډ کړی ده. یاد ادارې مشر ګلمینا بلال د کانفرنس په حق لا مشال ریډیو ته وویل
د نېشنل میډیا کانفرنس مین تھیم ممتازه چې میډیا هغه ډیفرنٹ پرسنل چې کوم چې هغه ایڈیټر دی چې هغه مالک دی چې هغه سب ایڈیټر دی فیلډ رپورټر دی هغه ټولو روزای کی نی او خبره وکي چې کم ګیپس دي چې اډریس کړي شي. مونږ بسم الله مالک نه کړی دا رومبنه زمونږ پښتنه هغه نه اندغه شی وا چې جی مونږ چې کلم خبره کوو د سیفټی په حواله کوو د ذمہ دارانه رویه په حواله کوو لیکن هغه خبره چې خوراکی نو آخر چکم دے اگر مالک مانے دے مالک اشتہار کو چلائی لیکن اگر زوانانو تا نہ کانٹریکٹ لیٹرز ملاوی گی نہ اگر سیلریز ملاوی گی نہ سیفٹی ملاوی گی.
خبریال سلیم صافی وای چې د صحافیانو دا غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي خو باید چې صحافیان هم په اصولو برابر کار وکړي.
نه د خپل ادارو د طرفه نه د نورو ادارو د طرفه خو هغه کې خپل د صحافیانو غلطیانې هم دي. صحافت په پاکستان کې لا کچه دې پوښ شوی نه دي. دغه شان تجربه ډېره نشته. سیلف اکاؤنټیبلټی نشته. صحافتي اخلاقیات نشته. البته هله ادارې چې صحافیان او صحافتي ادارې هغه خپل ګریوان کې وګوري خپل غلطیانې لري کی او د ریاست نورې ادارې پابندی د لګولو پر ځای باندې صحافت لا نور مزادی ورکی ترسو آغا میچې ورشي د غلطو نزان پاک.
یو بل خبریال متی اللہ جان وائی،
اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحافی معاشرے کا آنکھ اور کان ہیں،
کمنگ دا دعویٰ کہو چی صحافیان دا معاشرے سترگی او خوگون دی، نو بیا صحافیانو تا حکون ورکول نہ صرف دا ٹولن کار دے بلکہ دا سیاسی گوندونو حکومتونو عدالتونو او مدنی ٹولنو کار ہم دے.
دا احمد اللہ رپورٹ موری دا اوریدون کو پختنه دا دا چې آیا د نړۍ تودوخی درجه د پل وړیدو په حال کې دا وکڅنګ ساينس پوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري، خو زیاتره ساينس پوهان دا وایي چې د نړۍ د تودوخی درجه لوړیدو په حال کې دا او د دې دوه وجوهات دوخي، یو خو ال نینو افیکټ ورته وي هغه دی، او دویم دا دی چې انسانان په خپل ځنی گازونه پیدا کوي لکه د سونګ مواد چې کله وسوځي نو داغه په صورت کې. فرشته جلال زید موضوع ته کتنه کړي.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د کانفرنس په د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کانفرنس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلی دي. په پاریس کې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و، او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه سوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. دې خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې شایي په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
د فرشته جلالزی رپورت مورید اوس هم د خبرونو ورستي لنډیز لپاره عبدالحی کاکړ تورزو.
افغان چارواکي دا کوي په ډرون بریدونو کې د وسلوال طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 وسلوال وژل سوي دي. دا بریدونو نړیوالو ځواکونو بې قاعده شپې نه وخت د خوست ولایت د تریزیو علي شیو او علي شیرو ولسوالۍ د ګاګۍ پر غره کړی دي. ولسوال جبید جوشال مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. پلواک سرچینو د دې ادعاو تصدیق نه دی کړی او نام وسلوال طالبانو څه ویلي دي. د پښتنو ملتپال ګوندونو مشران نن په 4 ورځني سفر افغانستان ته تللي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل دي. عوامي نېشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته د چین پاکستان اقتصادي راتاري په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی. د دې ګوند پخواني سینیټر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ټول اسفندیار ولی خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره په اسلام آباد کې ولیدل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک په چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیرانه پرویز خټک د 4 شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیل دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د 4 شنبه په ورځ په بونې کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ته خبره وکړه. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوې یوه داسې پېښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د 4 شنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د روس په سایبیریا کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. په هلیکاپټر کې ټول 6 کسان سپاره وو چې نن د یسینی دریاب په دریاب کې راغورځېده. د ترکی فوج یو ریکارډ سوی ښخ خپور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکې تر رانسکور کول له مخه خبرداري ورکړي. دغه ښخ په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میډال د روس اتل هغه پایلټ تور کړی چې نومبر په 14 وروسته لاغه وژه سو چې سو 14 جلوتکه د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکو په لاسو رانسکور کړ.
خبری لنډیز بو لمشال رادیو واوریدو ویاند عبدالحی کاکړ لدی سره د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پاته ورسیدې که پر همدو څه پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیو رادیو خبرونه به واوریدو.